اسمم تانيا، خدمة أصل استم.
د افغانستان د سولې علي شوراوي په مسکو کې د دوی د هیئت لیدنې کتنې به ښه نتایج له ځان سره ولري. د مراسمو په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. دوستانو زموږ غږ لازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس هم د خبرونو وخت دی. د دې نیم ساعته خبري مجلې پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغان حکومت اجرایه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې ترهګریزې ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. د 209 شاین قول اردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسلوال وژلي دي او په ایران کې پر یوه پوځي پرېډ د وژل شویو شمېر 40 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې ترهګریزې ډلې د سیمه په مشخصو هیوادونو کې پټن ځایونه لري. په پاکستان کې د ترهګریزو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خبر شوي راپور سره هم مهاله د افغان حکومت اجرایه ریاست ویلي چې په سیمه کې د ترهګریزو ډلو پټن ځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځېدلې دي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید مایسم دغه راپور ته په اشاره سره وایي چې که د سیمې هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي، له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې سي. ښاغلی میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترهګر له افغانستانه بهر تمویل او تجهیزېږي او د فکري ودې ته زمینه برابرېږي. 209 شاهین قول اردو وایي د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسلوال وژلي او لس نورې ژوندي نیولې دي. د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تېره شپه د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره سوي دي.
دی
وی ترش په یو شمیر کماندوز وکونه هلته ځای پر ځای سول او عملیات پیل کړل. لنی کمرغه د غوث الدین بیز په شاوخوا کلی کې تر دې دمه چې زه احوال لرم لس تنه دښمنان نیول سوي دي او لس نورې وژل سوي دي. شغلی رضایی زیاته کړه چې امریکایي پوځیانو په دې عملیاتو کې له افغان کماندوز وکونو سره همکاري درلوده او د حواله لارې له هغوی سره مرسته کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سرپل ولایت امنیه قمندان په دغه ولایت کې د 400 کیلوګرام نشه یي موادو د کشف او ضبط خبر ورکړ. عبدالقیوم باقی زوی نن رسنیو ته وویل چې دغه مواد د کوهستانات ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول وړل کېدل چې پولیسو ونیول. د ده په وینا د قضیې په تړاو 15 تنه نیول سوي دي. په ایران کې په یو پوځي پرېډ د وژل شویو شمېر 40 تنو ته رسېدلی دی. ایرنا دولتي خبري اژانس ویلي چې په دې پیښه کې 350 تنه ټپیان سوي هم دي. دغه رسنۍ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې برید کوونکو له پوځي یونیفورم سره په اهواز ښار کې دغو مراسمو ته ننوتل او ډزې پیل کړې. د ایرنا د راپور له مخې په دې برید کې هغه ایراني چارواکي چې د مراسمو لیدو لپاره راټول سوي وو اصلي هدف و. دغه مراسم د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کلونو د جګړو د پیل په مناسبت جوړ سوی ول. ایرنا خبري اژانس سرچینې په حواله چې نومې نه دی ښودلی ویلي چې په قربانیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي هم شامل دي. د ایرنا راپور دا نه دی ویلي چې په قربانیانو کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران غړي هم شته که څنګه، خو تر دې وړاندې تسنیم نیمه رسمي خبري اژانس ویلي و چې په برید کې د سپای پاسداران انقلاب 8 تنه وژل سوي دي. د ایران د وسلوالو قواو یوه ویان جنرال ابوالفضل شکارچی د دغه هیواد دولتي تلویزیون ته وویل چې 3 تنه برید کوونکي د پیښې په سیمه کې وژل سوي او یو بل ټپی و د روختون پر لارې ساور کړه. د الاهواز د ازادي عربي غورځنګویان یعقوب هر التوستری فردا رادیو ته ویلي چې د اهواز د شار برید د اهواز د ملي مقاومت ډلې لخوا سوی دی. اهواز د ایران د خوزستان ایالت مرکز دی. په یو بل خبر کې د ایران ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. روحاني دا څرګندونې نن د چې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې وکړې. د ولسمشر روحاني خبرې د دولتي تلویزیون له لارې خپرې شوې. هغه وویل
ایران نه سلاح‌های دفاعی خود را کنار خواهد گذاشت.
دوی ایران به نه لخپل دفاعی وسلو لاس واخلی او نه به خپل دفاعی ورتیا را کم کړي. په دې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړاندې له ایران غوښتي وو چې خپل توغندوی پروګرام وځنډوي. ولسمشر ټرمپ په می میاشت کې د ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې دغه تړون نه دی توانېدلی د ایران د توغندوی پروګرام مخه ونیسي. ایران داسې بالستیک توغندي لري چې کولی سي 3500 کیلومتره واټن ووهي او په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا مرکزونو ته ورسیږي. او د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته ورسېد. د سفر داسې وخت پیلېږي چې د بالتیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلام کلیسا لمانځي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ساده راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید وایي چې ترهګري ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې خوندي ځایونه لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان ولسی جرګې خبرداری ورکړی که چیرې لازم تدابیر ونه نیول شي وچکالي به د افغانستان لپاره ویجاړونکي وي. دا به مو اوري چې د افغانستان د بیا رغونې د څار لپاره د متحده ایالاتو ځانګړې مفتشوي امریکا به په کم وخت کې په افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لویدلې او بهرنۍ نړۍ کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران یو پوځي پریډ باندې نن وسلواله حمله شوې ده. لږ تر لږه 40 کسان پکې وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو له مخ سره اوسئ. تازه مخکله ازادي راډیو ناوړی. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید سره وایي چې ترهګري ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې خوندي ځایونه لري. د دې ریاست د ویان رسیال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له ترهګرو ډلو ملاتړ ونه شي دوی له افغان ځواکونو سره د مقابلې توان نه لري. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
په پاکستان کې د ترهګري ډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خپاره شوي راپور سره هممهاله د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په سیمه کې د ترهګري ډلو پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځېدلی دي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم دغه راپور ته په اشاره سره وایي چې که د سیمې هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې شي. خغلی میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم ترهګر له افغانستانه بهر تمویل او تجهیزیږي او فکری ودې ته زمینه برابرېږي.
گروه های توریستی که از سالها به طرف در مقابل
دوی وی هغه ترهګریزی ډلې چې له کلونو راهیسې د افغان دولت خلکو زموږ د نړیوالو همکارانو پر وړاندې جنګیږي له کرخیا خو ملاتړ لري. دغه ډلې هلته تمویل او تشخیص کیږي او دغه شان د فکری ودې لپاره یې زمینه برابره ده نو ځکه جګړې دوام کړی. د ښاغلي میسم په خبره تر کومه چې د ترهګرو په ملاتړ فشار رانوړل شي او بندیزونه پرې ونه لګیږي په افغانستان کې امنیت نه شي ټینګېدی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه کلنی راپور کې ویلي چې هم په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې فعالیتونه کم شوې نه دي. په دغه راپور کې راغلي چې ترهګر په افغان او بهرنیو ځواکونو ډلې ایزي حملې په پاکستان کې پلانوي او اسلام آباد د دغه ډلو کړنې نه دي محدودې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نام نسیمو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د غړو د پټنځایونو په اړه هم اندېښنه ښودلې. افغان حکومت مخکې تر دې تل دا ویلي چې ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن پټنځایونه لري او پر اسلام آباد باید د دغو مرکزونو د تړلو لپاره فشارونه زیات شي. افغان پوځي کارپو باری آرز وایي چې تر اوسه پورې هغه فشارونه چې لازم ول پر پاکستان نه دی راوړل شوی او هغه هیواد په قوت سره له ترهګرو ملاتړ کوي.
هغه فشار چې د پاکستان د پاره لازم وي تر اوسه پورې امریکا او متحدینو له خوا څخه نه دی وارد شوی. د دوی په مداخله کې تر اوسه کمښت نه دی راغلی تر څو چې پاکستان اماده نه کړل شي چې د ترورستانو ځالې د منځه څخه یوسي، تر هغه وخته پورې په افغانستان کې شونې نه ده چې امنیت راشي.
ښاغلی عریض وایي لازم اسناد او شواهد موجود دي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او له دغې پدیدې د افغان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې استفاده کوي. نوموړی دغې موضوع ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امریکا او متحدان باید پاکستان تر سختو فشارونو لاندې ونیسي او په دې توګه اسلام آباد په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو تړلو ته اړ باسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي مسکو ته د افغان حکومت د هیات سفر به هرومرو مثبتې نتیجې له ځان سره ولري. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي افغان پلاوی مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې داسې ناصل د ستنې لپاره زمینه برابره کړي چې ټولې خواوې پکې د سولې په اړه خپل لیدلوری شریک کړي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام د سولې عالي شورا هیلمندي ښیي چې مسکو ته د افغان حکومت د پلاوي سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به له روسي چارواکو سره د داسې ناستې په اړه چې د سولې د خبرو لپاره ښه پیلامه وي بحثونه وکړي.
بخی او کارا نتیجه نی خو دغه دوی رابطه او کیناستل او بلاخره د افغانی لوري نقطه نظر هغوی ته څرګندول او هغه چې روسانو سر پرې خلاص شي په دې برخه کې د آینده لپاره به د مفاد وي.
د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري معین نصیر احمد اندیشه او د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د افغان سولې د ناستې په اړه د خبرو لپاره روسیې ته سفر وکړ. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د سولې عالي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. ټاکل شوی وه چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان سولې په اړه په مسکو کې ناسته ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډ دا. روسی چارواکو ویلي چې له افغان حکومت سره په سلام مشورې به د دغې ناستې لپاره مناسبه نیټه وټاکي. مسکو په یاده ناسته کې چې وځنډېدا د دولسو هیوادونو په ګډون طالبانو ته هم بلنه ورکړې وه چې طالبانو د پلاوي د استولو په اړه ډاډ ورکړی و. له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د مسکو جوړېدونکې ناستې ته دومره خوشبینه نه دي. د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف نامی:
جنګ افغانستان اصلا متاسفانه
د په افغانستان کې جګړه بیلابیل اړخونه لري. دا نړیوال اړخ سربیره په کور دننه هم آباد پراخ او پیچلی شوی دی. تر هغه چې افغانان یو بل ونه مني د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ورته څن نشي کولای. د ښاغلي نامی په خبره افغانان باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره په کور دننه د خپلو ستونزو د حل سربیره ژر تر ژره د دښمنانو په مقابل کې په یو واحد او نه ماتېدونکي صف کې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زرګونه خزینه قراردادي خونکو د وړتیا لوړونې ملي روزنیز پروګرام پیل شو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې د دې پروګرام د پرانیستې مراسمو ته وویل چې دا شان پروګرامونه د ښوونې او روزنې په کیفیت اغیز لري او حکومت ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو یا پروموټ او د افغانستان د پوهنې وزارت په ګډه همکاري د 2015 قراردادي خزینه خونکو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام پرانسته وشوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ په کابل کې د دغه پروګرام د پرانستې مراسمو ته وویل چې دا شان پروګرامونه د افغانستان د پوهنې او خیراتلونکو لپاره ډېر مهم او اړین دي. دی وایي دغه پروګرام چې ابتدایي او ثانوي ښوونځي تر پوښښ لاندې نیسي د ملي یووالي حکومت یې ملاتړ کوي او هیله لرو چې دغه پروګرام د پوهنې او روغتیا وزارت په همکارۍ په کامیابۍ سره ترسره شي چې په کاري چاپیریال، ورځني ژوند او کارموندنې په برخه کې اغیزمن واقع شي. ښاغلی عبدالله ویل چې د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړول د افغانستان د ودې او پرمختګ بنسټ جوړوي چې د چارې د ترسره کولو لپاره مسلکي ښوونکو ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې یوازې د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره 450,000 ښوونکو ته اړتیا ده چې دغه وزارت یې له کمښت سره مخ ده. د دغه وزارت په خبره تر ټولو جدي ستونزه د مسلکي ښځینه ښوونکو کمواله ده. د ښځینه ښوونکو دا ملي پروګرام په داسې حال کې د پروموټ پروژې په اقتصادي همکارۍ پیلېږي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د پروموټ پروژه په افغانستان کې ناکامه بللې. سیګار دا هم ویلي چې د دغه پروژې پیسې بې ځایه مصرف شوي او لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 1500 میرمنو رسول ښودل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې د جنډر د برخې مشر سوسن ډیکم چې په یادو مراسمو کې ګډون درلود د افغانستان د ښوونې روزنې د کیفیت لوړولو او د ښځینه ښوونکو د مهارتونو د لوړونې په برخه کې د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ. اغلی کیمپویل دا وایي دا یو ښه موقع ده چې د ښځو د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي ځکه حکومت نن نظرکاري بستونه اعلان کړي دي. موږ ډاډه یو چې دغه روزل شوي او تعلیم یافته ښځې په بېلابېلو برخو کې د خپل حکومت سره مرسته کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي که څه هم په ټول هیواد کې د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه مني خو وایي چې د ورته پروګرامونو له لارې کېدلی شي چې اوګد محل کې د مسلکي خونکو د کمښت ستونزه او غاډف چې دوی ټاکلي ورته ورسیږي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي خبری مجله اوري
مخکله ساتي رادیو نوري دا ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د ماخام د سهار لو د ماخام تر وو پوری په منځنۍ صفه د ول شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکړي کچيري لازم تدابیر ونننول شي وچکالي به ویجاړون کیوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي نن په عمومي غونډه کې د نامنوي ترڅنګ وچکالي یو جدي ستونزه یاد کړه. په ورته وخت کې له طبي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وچکالي لامل د زیانمنو شو د مرسته لپاره هلي ځلې پیل شوي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي کچېرې وچکالۍ ځپلو ته رسیدګي ونه شي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهيمي د شنبې په ورځ د وچکالۍ لامل د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکالۍ ځپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
د نامنې ترڅنګ وچکالۍ افغانانو لپاره یو جدي ستونزه ده او ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي په راتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ لاړوندو ادارو غواړو چې له ژمې وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې پولیسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250,000 اوړي چې د هیواد په لویدیځ کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 140,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمېر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوې چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 5 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په دویمه مرحله کې 10 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول غنم او یو شمېر نور توکي انتقال شوي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. د افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي وایي له یو شمېر مرستندوی مؤسسو سره په همغږۍ هڅه کوي چې زیانمنو شویو کسانو سره په وخت مرستې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وویل هغو ولایتونو ته چې خلک د وچکالۍ له امله زیانمن شوي د غنمو د ویش لړۍ روانه ده او هڅه کیږي هغه غنم چې په زیرمو او سیلوګانو کې په واک کې دي اړو کسانو ته وویشل شي.
آزادي رادیو
د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی سرمفتش وایي امریکا په کم وخت کې په افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته تللې او بهر نړۍ کې پرې کورونه اخیستل شوي. جان سوبکو دا څرګندونې د کاناډا له ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په یوې تازه مرکه کې کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو وایي له افغانستان سره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې مالی مرسته په لویه اندازه ضایع شوې ده. د کاناډا له ټورنټو سټار ورځپاڼې سره په مرکه کې جان سوبکو ویلي دي هغه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوي زیاته برخه یې په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لویدلي. په دوبۍ، د امریکا په ورجینیا او د کاناډا په وانکوور ښارونو کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. ښاغلي سوبکو ویلي دي لولسو کلونو وروسته له کله نه چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر سوال لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل سرچینه ده. نوموړي ویلي دي موږ په افغانستان کې په ډېر کم وخت کې دومره زیاتې پیسې مصرف کړې چې د دې وړوکي هیواد اقتصادي ظرفیت نه درلود. د سیګار مشر جان سوبکو ویلي دي چې افغانستان لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دی چې د مالی فساد په شمول په ځینو ستونزو کې متحده ایالات هم لاس لري. د جان سوبکو په مشرۍ د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار له تیرو شپږو کلونو راهیسې د هغو پیسو په اړه پلټنه کوي چې د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او د بیا رغونې په چارو لګیدلې دي.
نو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوریده. خبرونه په فایل کې مو واوریدل چې د افغانستان اجرائیه رئیس په هغه پروګرام کې خبرې کړي چې پکې د افغان میرمنو تعلیمي مرکز وبخښي چې پکې د افغان میرمنو قراردادي خزینه خونکو د وړتیا د لوړولو یو روزنیز پروګرام پیل شو. د افغان میرمنو تعلیمي مرکز د ښځو په سیاسي مشارکت کې هم د رسنیو پر رول ټینګار کړی. دغه مرکز د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د جنسیتي انډول په پام کې نیولو سره د رسنیو په ونډه کې ټینګار کوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو د کمپاینونو پیلیدل نږدې کیږي او په دې برخه کې د نارینه او ښځو ترمنځ د جنسیتي توازن په پام کې نیولو سره د رسنیو پر رول ټینګار کیږي. د افغان مرمنو د تعلیمي مرکز رئیس پلوشه حسن د یک شنبه په ورځ په یو سیمینار کې د کاندیدو ښځو یو لړ ستونزې یاد کړې او له رسنیو هیله وکړه چې په دې برخه کې د نارینه او ښځینه کاندیدانو جنسیتي انډول په پام کې ونیسي.
انتخابات په یو دیموکراتیک نظام کې د ښځو د ګډون نه پرته ناممکن دي او د ښځو ګډون په انتخاباتو کې د رسنیو اغیز اهمه مسله ده. په افغانستان کې ښځینه سازمانونه د ځینې رسنیو راپورونه توپیر نه ککړ ویني. امید لرو چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې د ښځې کاندیدان رای ورکوونکي پرته له کوم جنسي توپیر په میډیا کې انعکاس ومومي.
دغه دوه ورځینی سیمینار چې د انتخاباتو په پروسه کې د جنسیتي توازن په پام کې نیولو سره د رسنیو د نقش تر نامه لاندې د افغان میرمنو د تعلیمي مرکز لخوا جوړ شوی و. هدف یې دا و چې په رسنیزو پروګرامونو او راپورونو کې جنسیتي توازن په پام کې ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مهالویش لمخې د ولسی جرګې انتخاباتو ته بعد کاندیدانو کمپاینونه د میزان په شپږمه پیل او د همدې میاشتې تر شپږویشتمه به دوام وکړي. سربیره پر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدو او رای ورکوونکو ښځو پر وړاندې ځینو ستونزو ته اشاره کوي او له رسنیو غواړي چې د کاندیدو ښځو لږو فرصتونو ته په پام له دغه کمیسون سره مرسته وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي نسیمه بادغیسی چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه ویویل ارزونې ښیي چې اوسنیو ستونزو ته په کتو د تیرو انتخاباتو په پرتله په نږدې راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو په شمیر کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. دی وویل په خواشنۍ سره چې ښځې په ولایتونو کې د انتخاباتو په اړه د پوهاوي له کمښت سره مخې دي. په ډېرو ښارونو کې خصوصي رسنۍ فعالیت نه لري او ښځې د انتخاباتي معلوماتو د نه لرلو له امله رنځي. د دې له امله په یو نیم کال کې د ښځو د فعال حضور له نشتوالي سره مخامخ شو. خو رسنۍ په دې برخه کې لوی مسؤلیت لري.
رسانه ها بسیار مسؤلیت کلان دارند.
په ورته وخت کې د افغانستان د لومړۍ مرمنې د دفتر مرستیاله زهره یوسف په دې برخه کې پر ځینو رسنیو انتقاد کوي او وایي چې په اکثرو سیاسي پروګرامونو کې نارینه ته زیات وخت ورکول کیږي چې دا کار په خپله په خبرونو او رسنیزو پروګرامونو کې د جنسیتي توازن له اصل نه سترګې پټول دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس فهیم دشتی چې د رسنیو په استازیتوب په دغه ناسته کې حاضر و په هیواد کې د ښځو په سیاسي مشارکت او پرمختګ ټینګار وکړ او په دې برخه کې د رسنیو فعالیتونه اغیزمن وګڼل. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ایران په جنوب لویدیځ کې پر پوځي مراسمو په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 50 زیات نور ټپیان دي. دغه پریډ په 1970 کال کې د ایران عراق د جګړې د پایل د یاد په مناسبت ترتیب شوی و. بلخوا په دې مناسبت د ایران ولسمشر حسن روحاني په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا له فشار سره سره له خپلو مزایلو لاس وانخلي. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات لري.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا راپور ورکړی چې په جنوب لویدیځ شار اهواز کې پر پوځي پریډ په حمله کې 40 کسان وژل شوي او 350 تنه نور ټپیان شوي دي. اژانس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی. حمله کوونکو چې پوځي دریشي په تن وي نن پر پوځي پریډ ډزې پیل کړې. حمله کوونکو هغه ساحه په نښه کړه چې ایراني چارواکي د جوړو سویو کلانیو پوځي مراسمو نندارې ته ولاړ وه. دغه مراسم په 1980 میلادي کال کې د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت ترتیب شوي وه. بلخوا نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې په وژل سوو کې د سپای پاسداران انقلاب اته غړي هم شامل دي. په هغې ویډیو کې چې ایراني رسنیو خپره کړې سرتیری ښکاري چې پروت یې کړی او د دوی پر لورې ډزې روانې دي. اهواز په تیلو د غنی ولایت خوزستان مرکز دی چې عرب بیلتون غوښتون کې پکې په څو حملو تورن سوي دي. که څه هم تر دې شېبې د وروستۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي حمله کوونکي هغه ترورستان و چې د یوه بهرني رژیم لخوا ګمارل سوي، روزل سوي، تمویل سوي او په وسلو سنبل سوي و. شغلی ظریف سیمیز هیوادونه او د هغوی امریکایي باداران د دې حمله په کولو تورن کړي او زیاته کړي ده چې ایران به یې ځواب وایي. بلخو د ایران د وسلولو ځواکونو ویاند ویلي چې حمله کوونکي د خلیج د دوو هیوادونو لخوا چې له امریکا او اسرائیل سره اړیکې لري روزل سوي و. بریج جنرال ابوالفضل شکارچی ایرنا خبری اژانس ته ویلي دغه ترورستان نه دایشان و او نه په نورو ډلو پورې تړلي خلک، بلکې هغه کسان دي چې د فارس خلیج په دوو هیوادونو کې تنظیم سوي او روزل سوي دي. د دې خبره دغه حمله کوونکي د امریکا او اسرائیل په استخباراتي ادارو پورې تړلې وه. د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت مراسم په تهران کې هم ترتیب سوي وه. دغه مراسمو ته په وینا کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هیواد باید د امریکا له فشار سره سره نه له خپلو میزایلو لاس واخلي نه به خپل دفاعي ځواک کم کړي. د ایران او عراق جګړه چې په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وه اته کاله یې دوام وکړ. شغلی روحاني په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل
ایران به نه خپل دفاعي وسلې ویڅلو ته کېږدي نه به خپل دفاعي قوت کم کړي. ورځ په ورځ به خپل دفاعي ځواک لا پسې زیات کړو. دا چې تاسو زموږ پر توغندیو غوسه یاست معنا یې دا ده چې نن مو تر ټولو اغېزناکه وسله زموږ توغندي دي.
شغلی روحاني ټینګار وکړ ایران به له خپلو میزایلو هم چې امریکا یې په غوسه کړې ده لاس وانخلي. د هغه په خبره ایران داسې بالستیک یا لری واټنه میزایل لري چې څه باندې 3500 کیلومتره واټن وهلی سي او دا په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا پوځي اډو ته د رسیدو لپاره کفایت کوي. د ایران د میزایلو پروګرام ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د 2015 میلادي کال لاټمی تړون څخه د واشنگټن د وتلو د اعلان پر مهال اشاره کړې وه. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د دغه تړون له مخې تهران د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه. په بدل کې ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه کم سوي وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن شنبه په خپل وینا کې وویل د امریکا ولسمشر له ایران سره په خپل مقابله کې د عراق د صدام حسین په څیر پاتې راغلی دی. ولسمشر روحاني وویل چې ټرمپ به د صدام حسین له برخلیک سره مخامخ شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو یو اربیا مو د دې خبرونې په پای کې په دې خبرو چې په یو ریپورت کې ویل شوی چې په افراطي ډول د الکولو یا شرابو څخه هر کال تر 3 میلیونو ډیر کسان